دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځم ورځ د 2015 زیږیز کال د اپریل میاشتې 14 نیټه د زمونږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنه غړې سلام پښتونخوا کې درته ز هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د پاکستان فوج د مشر د بلوچستان مرکز کوټه ته د سفر واغلته د کړو سرګندونو د خیبر پښتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د داوړ مشرانو د یوې جرګې او په خیبر پښتونخوا کې له کېدونکو ځایي یا بلدیتي انتخاباتو سره پر تړلي موضوعاتو معلومات درکو. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه درورو. خو پیل له خبرونو کوو چې ګل ایاز به وړاندې کړي.
سحر مو په خیر. لمړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستان فوج مشر وای چې په بلوچستان کې د بهرني استخباراتي ادارې لاس وهنې نه ډډه وکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وای چې لغوان چارواکو سره د یو ګډ پلاوی د جوړولو پریکړه کړې او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف پونون ویلي چې په بلوچستان کې د بهرني استخبارات د ترهګرۍ پیخي بند کړي. دا خبره نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د یو اعلی پای په یو غونډه کې کړې ده. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی جنرال راحیل شریف د ملیشا ځواکونو په مرکزی دفتر کې د اعلی پای د یوې غونډې مشري وکړه چې پکې د بلوچستان گورنر محمد خان اچکزي، وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ او د فوج د سویلي کمانډ مشر جنرال ناصر خان جنجوه هم ګډون درلود. جنرال رئیس شریف دې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې بهرني استخبارات په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیخي بندي کړي او زیاته کړه چې په دغه ډول اکړونو سره دوی پاکستان کمزوري کولی نشي. د شمالي وزیرستان داوړ قبیلې مشرانو پرون یوې جرګې د لارې له حکومت نه خپل سیمو ته د بیرته ستنولو غوښتنه کړې. د داوړ قبیلې مشرانو پرون په بنو کې یوه جرګه کړې او ویلي دي چې په میرعلي او میرانشاه کې د فوجي عملیاتو له وجې ټول خلک بې کوره کړل شوي دي او خپل سیمو ته د بیرته ستنېدو لپاره حکومت ورته دقیقه نیټه نه ده ورکړې. جرګې ته د داوړ قبیلې یو مشر نور حسن خان ویل
دا ټول کوم دا خوښوي چې موږ دا په کومي لیول باندې دا کیسه حل کول غواړي. کیمې زموري په کومارتي یا به کوم خولي لکه د نړۍ کومه اوپسيدي یو تای ته حکومت ته ویل چې یو تای ما کوي دا غدا ور د نن دا سوچ وکړو.
د جرګې ګډونوالو له حکومت ته اوختل چې د دوی د سیمو د بیا رغونې کارونه هم پیل کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د کابل د سفر په پای کې پون خبرونه تو ویل چې له افغان چارواکو سره د پریکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به جوړ شي سو پرتستونزې هواري شي. نو موبوډي په دې اړه زیاته کړه.
صدر صاحب سره موږ یو فیصله وشو چې یو ورکینګ گروپ به جوړ شي چې هغه کې به افغان گورنمنت خلک کی او پرایویټ خلک به او د مونږ به چې هغه به ان شاء الله تعالی متواتر ملاوي کی او مونږ به په انډستریز کې په تجارت کې نور مسلو کې جوائنټ کار وکړو ان شاء الله تعالی یو بهتر نتیجه به راوځي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کابل د دوه ورځنی سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ژمنه وکړه چې د کراچۍ له بندر به له 34 ساعتو تر 48 ساعت پورې د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه پریښودل شي چې افغانستان ته ولیږي. له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې پرون د خبرو پر مهال خورم دستګیر وویل چې تر دې وروسته افغان سوداګر کولی شي چې پرته له کوم ځنډه خپل مالونه د کراچۍ د بندر له لارې انتقال کړي. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر په وینا د روان کال د جولای د میاشتې له پیل به د پاکستان اورګاډي د اجازه ترلاسه کړي چې د افغان سوداګرو مالونه له کراچۍ چمن او پېښور ته ولیږي. تمه ده چې د دې ژمنې له مخې له کراچۍ څخه د اورګاډي له لارې هر اونۍ د افغان سوداګرو 400 کانټینر مال د افغانستان تر پولو پورې ورسیږي. تمه ده چې د افغانستان د روغتیا وزیر له وزیر فیروز الدین فیروز سره نن او سبا یو پاکستانی پلاوی دا مسله وسړي چې سرنګه د ګوزند یا پولیو ناروغي مخه په دواړو هیوادونو کې ونیول شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تیر میلادي کال پکې د پولیو پیخي زیاتې رامنځته شوې وي. په 2016 کال کې په افغانستان کې 28 تنه په پولیو رنس اخته شوي وو. همدارس په پاکستان کې تیر کال د پولیو د ناروغانو شمیره د 300 نه زیاته وه. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګول په هند کې د جنوبی ایشیا د خزو د شبکې کانفرنس پرانست. په هند کې د افغانستان د سفارت مرستیال اشرف حیدری پرون مشال اړوتی وی چې د غونډې په دوشل کې د هند د بارنو چارو وزیر د افغانستان لومړی میرمن ته د ماخامنه بلنه ورکړه. د هند د بارنو چارو وزیر میرمن اسوراج د میلمستیا پر مهال میلمنو ته ویل چې افغانستان په هند کې ځانګړی ځای لري او هند پر دې ویاړي چې افغانستان یې لومړی ستراتیژیک همکار دی. په نوې ډیلی کې د جنوبی ایشیا د ښځو د شبکې غونډه چې پکې د ښځو د بشري حقوقو مسله څېړل کیږي نن هم دوام کوي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په تیرو 24 ساعتونو کې 23 هوایي بریدونه کړي دي. امریکایي فوجیانو تیره ورځ په یو بیان کې ویلي چې دوه بریدونه یې د شام الحسکا ښار ته څیرمه کړي او 4 یې د شمال ختیځ ښار کوبانی ته نږدې کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې جنگي الوتکو او ډرون جازونو د عراق د بیجی، فلوجا، موسل، ریمادي، سنجار او تلفار ښارونو ته نږدې سیمې هم وشتې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړي چې نړۍ په منځني ختیځ کې د ایران پر سختي پالیسۍ لکه د جرمني د نازیانو په څیر سترګې پټې کړې دي. نتنیاهو پرون د اسرائیل د هالوکاست یا د يهودانو د ګڼ وجنې د یادولو ورځو د لمانځلو په مناسبت وینا کې ویل هغه څه چې نازیانو هڅه کوله د يهودانو د پلمنځ وړلو سره یو مدنیت لمنځ یوسي او پر ځای یو عالی نژاد ځای پر ځای کړي، نو ایران هم هڅه کوي چې پر سیمې خپل ولقه ټینګ کړي او خپلو اهدافو غزولو لپاره یهودی ریاست تباه کړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د پاکستان پوځ مشر کوټې ته د خپل پرونی سفر پر مهال پر بهرنیو استخباراتو غږ کړی چې د بلوچستان د امنیت خرابولو لپاره لاس واخلي. له شمالي وزیرستان به کورکل شو د داول قبیلې مشرانو په بنو کې کړي د ویجرګې په ترڅ کې د پاکستان حکومت غوښتي چې کورونو ته د واپسې په لړ کې واضح پروګرام دی ورته ورکړي.
د داوړ کوم سره ایسا پیر دی په دې باندې څه خبره نه دوکړي. دا حکومت ته می سره ښه نه په اتمنځایش دا می سره خبره وکم.
د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر وایي د راتلونکو بلدیاتي ټاکنو په ترڅ کې په ټولو صوبه کې شاوخوا 4000 کونسلران منتخب کیږي. د صوبې سیاستوالو او د قانوني چارو پوهان وایي نوې بلدیاتي نظام د پخوانی هغې پرتله خلکو ته زیات اختیارات په لاس ورکوي.
درې نیم زره کونسل وجود شي لاندې ستامانه خلکو ته زیات نمائندګي ملو شي او زیات اختیار به ملو شي.
اوروان پسرلی د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې امن مشاعرې وشوې. د ادبي او کلتوري سرگرمایو دغه لړۍ ولې تیزه شوې؟
د پسرلی امن مشاعرې ډېر زیات وشوې. خلک د دغه وحشت په ضد یو مزاحمت کوي.
یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان پوځ مشر پرون د بلوچستان مرکزی ښار کوټې ته تللی، هلته یوې غونډې ته وینا هم کړې ده. په دغه اړه معلومات اخلو. د کوټې نه راسره خپل خبریال خدای نور ناصر د ټلیفون په لیکه دی. ناصر صاحب، ستړي مشي درته وایو او دغه کراته ووایي که معلومات لري چې دغه د پوځ مشر کوم ځای کې دغه د امنیتي چارواکو سره لیدنه کړې ده او څه ویلي دي، مهمې خبرې څه وي؟
مننه بچا صاحب. لکتاس چې ویل د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف چې پرون د چهارشنبه په ورځ په ورځنۍ دوره کوټې ته راغلی او همدلته یې د پاکستان د فوج د آی ایس پی آر لخوا چې رسنیو ته کومه خبرپاڼه جاري شوې ده، د هغې له مخې د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د پاکستان د ملیشاو ځواکونو په مرکزي دفتر کې په کوټه کې د اعلی پایه یو غونډه وسوه چې په هغه کې د بلوچستان ګورنر محمد خان سکسی، وزیرالا بلوچستان ډاکټر عبدالملک بلوچ او د سوهیلی کمانډ کمانډر جنرال ناصر خان جنجوا په دې غونډه کې ګډون وکړ. او دغه آی ایس پی آر دا خبر پاڼه زیاتوي چې دې غونډې ته چې جنرال راحیل شریف یې مشري کوله، د پاکستان د ملیشا ځواکونو لخوا د بلوچستان چې کوم مشر دی جنرال میجر جنرال شیر افغان یا آی جی ایف سی، هغه دوی ته بریفنگ ورکړ، هغه معلوماتي ورته شریک کړ چې بلوچستان کې څه ډول د دوی په وینا بهراني استخبارات تراهګری تر پیښو د پیښو تر شادي کته هم په دې خبر پانا کې د دې ذکر نه دی سوی چې دغه بهراني استخبارات څوک دي خو دلته باید ووایم چې د بلوچستان اعلی چارواکي یا هم که په تیر ورځو کې موږ ذکر وکړو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سره فراز بکچي دا ویلي و چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د پیښو تر شا د هندوستان استخبارات لاس لري. سرفراز بکچي د هند په استخباراتو باندې دا تور په داسې وخت کې پورې کړی و چې څو ورځې وړاندې د تربت ګوګدان سیمه کې بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو شل پنجابي او د سند صوبې مزدوران کارکونکي وژلي و چې تر هغه وروسته بیا سرفراز بکچي هم دا ویلي او د دې پیښې مسؤلیت بلوچ بیلتون غوښتونکو بی ایل ایف ډلې قبل کړی و. بی ایل ایف بی ایل ای او همدغسې ډیری نورې بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتنه کوي، د آزادۍ غوښتنه کوي له پاکستان څخه، او دغه د پاکستان چارواکي او د بلوچستان چارواکي او دغسې د پاکستان د پوځ چارواکي وایي دا تور پورې کوي چې دا آزادۍ غوښتونکي بلوچ بیلتون غوښتونکي ډلې دوی تر شا د هندوستان د هند استخباراتي ډلې دي. نو ځکه که څه هم پرون په دې اړه کې ګواځي کړنې سوې خو د دوی اشاره به هند ته ده او دا یې ویل دي چې دوی د دې کړنو څخه لاس واخلي او په دغه ډول کړنو سره دغه ډول د ترهګرۍ په پیښو سره د جنرال راحیل شریف په وینا دوی پاکستان کمزوری کولی نه شي. او دا همدا د جنرال راحیل شریف دوره په داسې وخت کې چې یوازې څوره نیوړل لکه چې ما مخکې وویل په تربت کې شل د سند صوبې او پنجاب صوبې شل مزدوران وژلي شوي او تر هغه وروسته جنرال راحیل شریف کوټې ته راغلی. پرون دا د یو ورځنۍ دوره وله چې ماښام بیا جنرال راحیل شریف د کوټې څخه بیا اسلام آباد ته ولاړ.
صحیح شو، ډېره مننه، ډېره مننه، خوشحاله اوسه.
دا مشال ریډیو دا
له شمالي وزیرستان به کور کل شو د داوړو مشرانو د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې جرګې لاري د پاکستان حکومت وغوښتل چې دوی سره خبرو تکینی ورته ووایي چې کله به خپل کورونه ته واپس لیږي او دا چې په دغه لړ کې کومې مرستې به ورسره کوي. په دغه اړه د سیمینه د مشال ریډیو د خبریال رپورت له ما هارون بچا اوري. د خیبر پختونخوا په بنو کې تیر ورځ د شمالي وزیرستان د داوړل قبیلو مشرانو یو جرګه وکړه چې پکې د سیمې د مشرانو ترڅنګ عام ولس هم ګډون درلود. جرګې ته په خبرو کې مشرانو وویل په میرعلي او میرانشاه ډویژنونو کې د پاکستان پوځ عملیاتو له وجې د دغو سیمو ټول خلک بې کوره کړل شوي، خو حکومت لا هم د هغوی کورونو ته یې د ستنولو کوم دقیق پروګرام نه دی اعلان کړی. د مشرانو وویل حکومت په دغه لړ کې تروسه له دوی سره سلا مشوره هم نه ده کړې. دوی زیاته کړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د یادو سیمو خلکو ته ډېر تاوانونه اوښتي او دوی باید نور له زیانمنېدو وژغورل شي. زرګیتا د داول قبیلې یو مشر نور حسن په خپل وینا کې وویل
دا ټول کوم دا خواشوي چې موږ دا په کومې لول باندې دا کیسه حل کول غوړي چې مې زموږ رای په کوم ارتي یا به کوم خپلې لکه د نری کومه او پښېدي یو تای تا د حکومت ته وی چې یو تای ما کوي دا غا دا ور د نن دا سوچ وکړو چې دا حکومت داینه دی چې نری خلک سره چا سش کې معاهده وکړي خو تاسو غونډه ته معلومه دو اس په دې د نامشون فکر کو چې موږ مفاد کین دي موږ نقصان کین دي.
د سیمې یو بل مشر پیر عاقل شاه مشال ریډیو ته وویل حکومت باید له موږ سره کینی او زموږ د بیرته ستنېدو په اړه سپینه خبره را سره وکړي.
حکومت یقین دا پوسټ یقین خلک په وزیرستان شه دای غې سره مایده کو خو چونکه د داوړ کوم سره ایسا پیر دی چې کیم دا کنه په دې باندې سره خبره نه دوکړي په دې باندې دا اتفاق وشو نن د داوړې چې دا حکومت تامې سره کښېنی په اتمنځایش دا می سره خبره وکم چونکه دا کیم خلک دلته متاثر شو دا روغله دا مخشه ګرمي پر راونه دا ډېر سخت تکلیف ته وې دا لکه میزدار و دلی دي چې د میرلی میرم شاه بزورت په بلډیزر او راوي د نه را نقصان نه کوجي دا کیم نقصان شو دا غا ډېر دا
د دغه جرګې ګډونوالو چې زیاتره له داول قبیلې نه وو د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی د سیمو د بیا رغونې کارونه د پیل او ورته د دوی د واپسې پروګرام دی له دوی سره شریک کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر پرون په پیښور کې خبریالانو ته په صوبه کې د راتلونکي مې میاشتې پر دیرشمه نیټه د کیدونکو بلدیاتي انتخاباتو په اړه معلومات ورکړل. صوبایي وزیر د پاکستان له الیکشن کمیشن څخه وغوښتل چې دغه ټاکنو لپاره شرایط د نرم کی تر څو دغه په خبره د کلیوالو سیمو غریب خلک هم ځینو چوکیو ته ځانونه کاندید کړی شي. د پیښور پر د شبیر جان رپورټ اورو.
پیښور کې د خیبر پښتونخوا سینر او د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پوینا خوشا درې نیم زره کلي او محلو کونسل لپاره به د څلوېښت زرو نه سیوا کونسلران منتخب کیږي.
په دې ټوله صوبه کې تقریبا 3501 خوشا چې د نیبرهوډ کونسل او ویلج کونسل دي 39806 خوشا په دې لیول باندې کونسلران منتخب کیږي. 1400 خوشا به ډیسټریکټ کونسلران منتخب کیږي. 1600 خوشا به تحصیل کونسلران منتخب کیږي. 73 تحصیلونه دي په ټوله صوبه کې او 24 ضلعو کې به الیکشن
کیږي. د بلدیاتو صوبایي وزیر د الیکشن کمیشن نه غوښتنه وکړه چې د بلدیاتي انتخاباتو کې زیاتره د کلي او محلو په سطح باندې غریب او کمزور خلک ووټونو لپاره ودرېږي او باید د دوی لپاره د شرطونو کې نرمي وکړي شي.
د جنرال الیکشن لپاره سیاسي جماعتونو لپاره کومه ضابطه ده؟ هغه ضابطه دې امپلیمنت کولو کوشش کوي. موږ درخواست دا کوو الیکشن کمیشن اف پاکستان ته چې غریب خلک او عام خلک دا هغه کاروبار او آمدنی دونه چې هغه د ټیکس په لیمټس کې راځي نو دا سین ٹی این نمبر پېښ کړي. نو دوی وجه موږ چې دا سټریکټلی په ویلج کونسل لیول باندې او په نیبرهوډ کونسل لیول باندې نافذ کول پکار.
ډاکټر محمد اقبال خلیل چې دغه قانون جوړول کې د حکومت مرسته کړې ده او د جمهوریت اسلامي د خیبر پښتونخوا نائب امیر هم دی وایي چې د خیبر پښتونخوا موجوده بلدیاتي نظام نه یوازې د مخکینی نظام نه بلکې د نورو صوبو د موجوده بلدیاتي نظام نه هم غوره او مختلف دی.
یو خدا ویلج کونسل او محله کونسل چې کوم نوې ورکې راغلي اوس درې نیم زره کونسل وجود شي لاندې ستمانې خلکو ته به زیات نمائندګي ملو شي او زیات اختیار به ملو شي. دې کې د تعلیم شرط نه دی خلل شوی. مسوخه خبره وایي کې دا ډیګرو او دغه مسله د مزات جوړ شو چې هغه غټول کار خراب کړ.
د بلدیاتي انتخاباتو کې د منتخب شوی نمائندګانو او تنخواګانو په خپل صوبایي وزیر ویل چې د دوی تنخواګانو ورکولو فیصله نه ده شوی ځکه چې د دوی په وینا څلوېښت زرو نه سیوا کسانو ته تنخوا ورکول به د صوبې په خزانه بوج شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پختونخوا کې ځایی یا بلدیاتي ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې په تیرو 18 کلونو کې سرشمیرنه یا مردمشماری نه ده کړل شوې. دا چې دغه سرشمیرنه په نشتون کې به حکومت څنګه کولای شي بلدیاتي انتخابات په سمه توګه وکړي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د پاکستان انتخابي کمیشن د روان کال د مئی د میاشتې په 13مه نیټه په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو کولو پریکړه کړې ده. دا بلدیاتي ټاکنې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ټول پاکستان په شمول په دغه صوبه کې هم د تیرو 18 کالونو سرشمیرنه یا مردمشماري نه ده شوې. اوس پختنه دا راولاړیږي چې د مردمشمارۍ د آئینی ضرورت ذمواري نه پوره کولو باوجود به د دې ټاکنو څه حیثیت وي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د انتخابي کمیشن اسسټنټ الیکشن کمیشنر خورشید عالم وایي
آئین مطابق هر لس کال بعد مردم شماری ضروری ده. الیکشن چې دی نو هغه چې د مردم شماری نه بعد چې باقاعده حلقه بندی وشي پاغې بندی وشي نو هغه ډېر بهتري خو فرض کا په سوجه باندې مردم شماری نشي کېدی نو د هغې د وجې نه الیکشن رکاو کول چې دی نو دا بیا ډېر ظلم دی ځکه چې د کم زګي مشران چا نه منتخب کړي نو هغه بیا هغه علاقه ډېره شاته پاتې شي.
دا چې د تیرو 18 کالونو د مردم شماری نه کولو بنیادي وجه څه ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري او پخوانی صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین وایي
یو خو زمونږ د آبادۍ د زیاتېدو داسې دی لکه ټمبم دنیا به مونږ ته متوجه شي چې دا په کوم طریقه مونږ خپله آبادی زیاتو نو دا د دنیا لپاره چې کم نه ډېره خطره ده. یو خو د هغه خطره مطلب چې نه ښکاره کوي بل د قومونو د خپل ایسې برابرتیا او د هغې تعین د هغې لپاره هم نه ښکاره کوي. بیا چې کوم زمونږ کوم افرادي قوت په کار دی د هغې په هغه شکل کې اعداد شمار مخامخ نه راوستل او کوم چې د ترقیاتي کارونو کې ذاتي کیږي نو دا شیزونه دی ابهام ساتي چې د خپل مرزه خپل فیصلې په خپلو کې.
خو د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټري خالد عزیز بیا وایي چې په اقتدار کې پاتې شوی او موجوده قوتونه نه غواړي چې مردم شماري وشي ځکه چې د دې له وجې به سیاسي او سماجي جوړښتونو کې بدلون راشي.
ما ته داسې ښکاري چې د خیبر پښتونخوا آبادی به چې هغه زیات شي بیا حلقه بندیان چې دي صوبائی او د نېشنل اسمبلی هغه کې به فرق راځي ځکه چې باز ویسټډ انټرست چې دي او دا نه غواړي چې مردم شماری وشي.
خالد عزیز زیاتوي چې د مردم شماری نه پس ټاکنې په رښتینې صورت کې د یو هیواد او ټولنې تصویر روښانه کوي خو د پاکستان سیاسي قوتونه د خپلو سیاسي ګټو لپاره دغه آئینی ضرورت نه پوره کوي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په پا اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو
په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي په هغه هیواد کې په جیلونو کې قید خځې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دې ادارو څېړنې ښیي چې دغو قیدي ښځو ماشومان هم له هغو سره په جیلونو کې کړیږي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
په دې وروستیو کې د سند صوبې پولیسو سپریم کورټ ته دا ویلي وو چې 201 ښځې قیدیانې د صوبې په مختلفو جیلونو کې قید دي چې د زیاترو سره واړه ماشومان اهم دي. اکسپرس ټریبیون لیکي د سند د پولیسو مشر په خپل یو رپورټ کې ویلي 200 په مختلفو جیلونو کې سبا باندې د 500 ښځو قیدیانو ځای شته او په موجوده وخت کې 101 ښځې په دغه جیلونو کې بندیوانې دي چې پکې 99 د کراچۍ په مرکزي جیل کې دي. په پاکستان د بشری حقوقو ادارې بیا دا هم وایي قیدی ښځې په جیلونو کې د نورو بنیادی ضرورتونو سره سره د صحت سهولتونه هم نه لري. دا چې په جیلونو کې دغه ښځې څه مشکلات لري په اړه د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي
کومې ښځې چې سجرم وکړي او بیا جیل ته لاړې شي نو کورنۍ هم اکثره پرېږدي. بیا دوی سره واړه ماشومان هم وي. که چېرې د دغو ښځو کورنو د دوی مرسته کولې نو دغه ماشومان به هم ساتل خو داسې نه وي او بیا اکثره د داسې ښځو هیڅوک نه وي. په جیلونو کې د ښځو د صحت مسلې هم ډېرې وي. ښځې ډاکټرانې نه وي. په لویو ښارونو کې خو بیا هم حالات لږ ښه وي ولې په وړو ښارونو کې دغه مسلې زیاتې دي.
د بشري حقوقو ادارې دا هم وایي زیاتره ښځې د خپلو کیسونو لپاره وکیلان هم نه لري چې دا شان د دوی د کیسونو اورېدل هم لزن اخکار شي. دا چې په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې په جیلونو کې د ښځو د بنیادي او یا نورو قانوني مسلو په اړه څه کوي او کنه په جواب کې زهرا یوسف وایي
موږ
د 13 مودې راهیسې په جیلونو کې د دغو ښځو سره د لیدلو لپاره ډېر کوششونه کوو خو د امنیتي او نورو مسلو له وجې موږ په دې کې تر اوسه نه یو کامیاب شوي. خو موږ چې کوم معلومات لرو د هغې تر مخه په لویو ښارونو لکه کراچۍ او حیدرآباد کې دومره مسلې نشته خو په وړو ښارونو کې بیا دغه زیاتې دي.
د پاکستان د قانون تر مخه یو ښځه له ځانه سره خپل د شپږو کالو ماشوم ساتلی شي خو بیا په جیلونو کې د ماشومانو لپاره هم څه خاص بندوبست نه وي شوی. سپریم کورټ ته په دغه لیږل شوي رپورټ کې په پنجاب کې په مختلفو جیلونو کې د ښځو شمیره 823 ښودل شوې ده او په خیبر پښتونخوا کې بیا دغه شمیره 115 ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د جماعت احمدیه پاکستان لخوا تیر ورځ کلنی رپورټ خپور شوی چې پکې راغلی په پاکستان کې د مذهبي لږه کیو په تیر بیا د احمدی ډلې له کسانو سره توپیری چلند دوام لري. د احمدیه جماعت چارواکي وایي په پاکستان کې د نورو مذهبي لږه کیو پرتلا دوی د تاوتریخوالي له زیاتو پیښو سره مخامخیږي. په دغه اړه تفصیل اورو د کراچۍ نه د ظفر کریمی په رپورټ کې.
د رپورټ تر مخه تیر کال په پاکستان کې 11 احمدیان د مذهبي او مسلکي تعصب په بنیاد وجل شوې دي. د یاد ګوند ویان سلیم الدین نن سهار مشال رادیو ته ویلي تیر کال د دوی د مذهب پر منونکو تر ټولو زیاتې حمله د پنجاب صوبې په بیلابیلو برخو کې مخې ته راغلي دي. احمدیان وجل کیږي، بایکاټ ورسره کیږي، په ضد یې کانفرنسونه کیږي. د چا چې څنګه زړه غواړي د احمدیانو په ضد هغسې خبره او اکشن کولی شي او دا وجه دي چې له کبله یې ورځ تر بلې د احمدیانو سره په حملو او ناوړه چلند کې زیاتوالی راځي. د نوموړي په خبره په 1944 کال کې د احمدیانو په ضد قانون جوړ شوی او د دې وروسته په پاکستان کې پر دوی حملې زیاتې شوې دي. د سلیم الدین تر مخه د دغه قانون تر جوړېدو وروسته پر احمدیانو 318 حملې شوې او نږدې 250 احمدیان پکې د عقیدوي اختلافاتو پر اساس وجل شوې دي. په دې موده کې د دوی 20 عبادت ځایونه ویجاړ شوي، 10 نور یې بند کړی شوي او د 250 نوو جوړېدونکو عبادت ځایونو په جوړولو یې بندیز لګول شوی دی. د سلیم الدین په وینا د پنجاب او سند صوبو په زیاتره مشترکه هدیرو کې د دوی مړو ته د ښخولو اجازه نشته. همداراز یو کم څلوېخ احمدیان د دفن کولو وروسته راوستل شوي او د دوی د مړو سپکاوی شوي دي. د نوموړي په وینا د احمدیانو په ضد په رسنیو کې چاپ کېدونکي مواد او په عامو بازارونو کې لګېدلي بینرونه د دوی په ضد د کرکې کې په زیاتولو کې مخکخ رول لوبوي.
اخبارات میں اینٹی احمدیہ خبریں
اخبارونو کې د احمدیانو په ضد خبرونه د تحقیق او تصدیق نه بغیر چاپ کیږي. په دې کې د اردو اخبارونه ډیر رول لري. زمنګ په ضد بے بنیاد خبرونه خلکو ته رسیږي او له دې څخه په ټولنه کې د برداشت د نشتوالي ماحول وده مومي. د جماعت احمدیہ ویان زیاته کړه په پاکستان کې د نورو مذهبي لږکیو په پرتله احمدیان ډیر تریخ او له بندیزونو ډک ژوند تیروي. د پنجاب پر ابوا چناب نگر کې 95% احمدیان اوسیږي، خو بیا هم نه یوازې دوی ته د غونډې یا جلسې کولو اجازت نشته، بلکې د دوی د مذهب منونکي په کاروبار کولو، ملازمت کولو او یا د دوی ماشومان په تعلیمي ادارو کې د عقیدوي اختلاف له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دلته زموږ په ضد قانون جوړ شوی دی، د دې د ختمولو هیڅ کوشش نه کیږي او همدا لامل دی چې زموږ په ضد په موجود تاوتریخوالي کې ریاست هم یو ډول حصدار جوړیږي. بلې خواته د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون لخوا په پارلمان کې د مذهبي لږکیو خصوصي استازی ډاکټر رمیش کمار دامنی چې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو سره وضعیت سم نه دی، له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړي ویلي د مخکنی حکومت په پرتله په موجوده حکومت کې د مذهبي لږکیو مسلې راکمې شوې دي، خو اوس هم ډیر کار ته اړتیا ده. ټول مذهبي لږکۍ که هغه احمدیان دي، عیسایان، هندوان او یا د بوهري کمیونټۍ او یا نورو مذهبونو خلق دي، ټولو ته ستونزې دي. دوی ته د تحفظ په اړه د سپریم کورټ احکامات هم راغلي دي او په دې کار هم روان دی، خو دا کار لږ ورو دی. ډاکټر رمیش کمار زیاته کړه هغه په خپله کوشش کوي چې د مذهبي لږکیو ماشومانو ته په سکولونو کې د خپل مذهب تعلیم ورکړی شي. له اوسني تعلیمي نصاب څخه د مذهبي کرکې د خورولو مواد ختم شي، نو د دې سره به ماحول ډیر ښه شي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اور دن کو دا مشال ریڈیو سلام پختونخوا خبرونه دا دا گلپانی پا غگ دا حمزه بابا دا غزل در تاورو. اوریدونکو د ګلپانې په غږ مو د حمزه بابا شعرونه اوریدل. نهه نیمې بجې کیدونکې دي. د ګلیاز نه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان د فوج مشر جنرل رائل شریف پورن ویلی دی چې په بلوچستان کې د بهرني استخبارات د ترهګرۍ پیښې بندې کړې. دا خبره نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د یو اعلی پای په یو غونډه کې کړې ده. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې آی اس پی ار لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنرال رائل شریف د ملیشا ځواکونو په مرکزي دفتر کې د اعلی پای د یوې غونډې مشري وکړه. د شمالي وزیرستان د داوړ قبیلې مشرانو پرون د یوې جرګې د لارې له حکومت نه خپلو سیمو ته د بیرته ستنولو غوښتنه کړې ده. د داوړ قبیلې مشرانو پرون په ونو کې یوه جرګه کړې او ویلي دي چې په امیر علي او میرانشاه کې د فوجي عملیاتو له وجې ټول خلک بې کوره کړل شوي دي او خپلو سیمو ته د بیرته ستنولو لپاره حکومت ورته دقیقه نیټه نه ده ورکړې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د کابل د سفر په پای کې فون خبرانو ته ویل چې له افغان چارواکو سره د پریکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به جوړ شي څو پرتي ستونزې هوارې شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د کابل د دوه ورځني سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ژمنه وکړه چې د کراچۍ له بندر آباد له 30 ساعت تر 8 ساعت پورې د افغان سوداګرو نوي پسلو کې مالونه پرېښودل شي چې افغانستان ته ولېږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې پرون د خبرو پر مهال فورم دستګیری ویل چې تر دې وروسته افغان سوداګر کولی شي چې پرته له کوم ځنډ خپل مالونه د کراچۍ د بندر له لارې انتقال کړي. تمه ده چې د افغانستان د روغتیا له وزیر فیروزالدین فیروز سره نن او سبا یو پاکستانی پلاوی دا مستوب وسړي چې څرنګه د ګوزن یا پولیو ناروغي مخه په دواړو هیوادونو کې نیولې شي. او د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په 13 ساعتونو کې 23 هوایي بریدونه کړي دي.
لن خبرونه مول ګلیا زوري د لوز د دینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ او اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نورو.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د سعودي عرب د مذهبي امور وزارت خصوصي مشیر ډاکټر عبدالعزیز بن عبدالله ویلي دي چې د یمن د شخړې حل لپاره سعودي عرب نه خو پاکستان نه فوز غوښته او نه جازونه، بلکې د سعودي عرب دریس دي چې پاکستان د عرب ملکونو د نوي اتحاد برخه جوړ شي. ورسپانه لیکي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدای چې د هر ملک په شان د پاکستان هم خپل یو نظام دی، زمنګ هم ځنې مجبوریانې دي. نو عرب ملکونو لا د پاکستان د پارلمان لخوا په منظور کړی شوی قرارداد د خفغان پر ځای په دې کې په پټو اشارو د پوهېدو ضرورت دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان له په هیڅ حال کې سعودي عرب ایوازې نه دی پریښودل پکار، او د وزیر اعظم نواز شریف د پالیسۍ بیان وروسته دا هم واضح شوه چې په مشکل وخت کې به پاکستان سعودي عرب ایوازې نه پریږدي او ورسره به هر قسمه مرستې کوي. دې ترڅنګ یمن د شخړې پایدار حل لپاره دی هم پاکستان خپل کردار ولوبوي. وحدت ورسپانه خپل اداریا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د کابل په دورې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک کابل کې د ستر انتظامی شر ډاکټر عبدالله عبدالله سره د لیدنې په محل وویل چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه افغانستان کې د حالاتو ښه کولو او د 13 میاشتو راهسه د ځنډیدلو امن خبرو بحالۍ لپاره کار کوي. ورسپانه لیکي چې پاکستان حکومت له پکار دي چې خپل منځي باور سیوا کولو او د اړیکو مثبت طرف ته سفر دوامدار ساتلو لپاره افغان کډوالو سره ښه او غوره سلوک وکړي، او دا خبره باوري کوي چې د شکمنو کسانو په نوم بیګنا افغانان اوننیولې شي. د ترڅنګ افغان حکومت د هم د نړیوالې ورولې په مرسته وطن ته د ستنولو وروسته د افغان کډوالو د بحالۍ لپاره پرمختیایي پروژې پیل کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ د دواړو هیوادونو سلامتۍ او بقا ته خطرې راولاړې کړي، او دواړو هیوادونو ته یې زیات ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. نو ضروری ده چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره هم دواړه هیوادونه یو بل سره خپل منځي مرستې او همکاري دوامداره وساتي تر څو چې سیمه د ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. اوصاف ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان یو شمیر مسلې یو شان دي، او تر هغه د دواړو ملکونو اقتصاد ته هم زیان رسولې دي. نو پاکستان او افغانستان له پکار دي چې په ګډه سره د دې مسلو حل راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د ناموس رسالت قانون په اړه یو لیکنه کړې ده. لیکنه وایي دا د پاکستان تر ټولو له خطره ډک قانون دی. بل پلو اسوسییټډ پریس خبري ایجانس د افغانستان امنیتی حالت ته کتنه کړې ده. ایجانس د پخوانی جهادي کمانډان اسماعیل خان له خولې لیکلي دي چې ښایي د اسلامي دولت وسلواره ډله یا داعش په افغانستان کې هم سر پورته کړي. بوریوال کاکړ د دغو دواړو لیکنو تفصیل اوروي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان د مقالې په پیل کې لیکي چې د پاکستان د سند صوبې اسمبلی تیر اونۍ په ناموسي رسالت نومې قانون کې یو بدلون منظور کړ. مقاله لیکي چې د ذهني صحت په نامه د بدلون لمخې به اوس د هغه چا د صحت کلک جاج اخیستل کیږي چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوی وي. مقاله زیاتوي چې کچېری ثابته سوه چې د تورن شوي کس ذهني حالت یو څه ستونزه لري، نو بیا به عدالت دا واک ولري چې د هغه سزا راکمه کړي. سازمان زیاتوي چې هغه خلک تر نورو زیات په داسې تور د تورنېدو له خطر سره مخامخ وي څوک چې په ذهني توګه برابر نه وي. د تیر کال د نومبر پر 15 نیټه د پنجاب په ګجرات سیمه کې د پولیسو افسر یو داسې کس ناموسي رسالت ته د سپکاوي په تور کې مړ کړ چې ذهني حالت یې برابر نه و. تر هغه وړاندې د 2012 کال د جولای پر 3 نیټه د پنجاب په باولپور کې د قهرېدلو کسانو یوې ډلې یو ذهني ناروغ په همدې تور کې وژلی و. د بشری حقوقو سازمان لیکي چې د سند اسمبلی دا ګام د ستایلو دی، خو دا د هغه څه په مقابل کې هیڅ هم نه دی کوم څه چې پکار دی. سازمان زیاتوي چې حکومت باید نه یوازې د ذهني ناروغۍ د ثابتېدو په صورت کې سزا راکمه کړي، بلکې د داسې کسانو لپاره د مناسب علاج بندوبست وکړي او د هغوی د پوهولو لپاره وړ ګامونه واخلي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبری ایجانس په یو رپورت کې په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو د امکان او له هغه سره د امنیتي حالت ته کتنه کړې ده. ایجانس لیکي چې داسې فکر کېږي چې په شام او عراق کې فعاله وسلواله ډله داعش اوس مهال په افغانستان کې یو محدود شتون لري. ایجانس د پخوانی جهادي کمانډان اسماعیل خان له خولې لیکلي دي چې شای داعش ډله په افغانستان کې سم سر راپورته کړي. په هرات ولایت کې نفوذ لرونکي اسماعیل خان ایجانس ته د خپلې خبرې دلیل دا ویلی چې ګواکې په افغان حکومتي چارواکو کې اختلاف د داعش راپورته کېدو ته لار هواروي. په افغانستان کې د شیعهګانو یو مهم مشر محمد محقق ویلي چې په فروری کې د 1,500 په تښتولو کې هم د داعش لاس و. اسماعیل خان ویلي چې طالبان او داعش وار لمخه په سیمه کې فعال دي او د ده په فکر کچیر افغان حکومت دی لور ته جدي پاملرنه ونه کړه، نو شایي چې هغوی په هرات ولایت کې حالت ګډوډ کړي.
اوریدونکو د بوریوال کاکړ نمو د نړیوالو رسنیو مهمې برخې واورېدې. رازو بل رپورټ د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې په اوکراین کې د اوربند څارنه کوي وایي له اوربند پراخې سرغړونې شوې دي. د یاد ډلې ویاند 13 ورځې ویل څو زره د اوکراینی ځواکونو او روسي پلوا بلتون غوښتونکو ترمنځ د دونیتسک هوایي ډګر ته نږدې نښتې وشوې. د دې ویاند په وینا 13 ورځ همداراز تر 100 ډېرې چاودنې د دونیتسک هوایي ډګر ته نږدې شوې دي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د څارونکو ماموریت ویاند میخایل بوسیرکیف د چهارشنبه په ورځ بی بی سی ته وویل چې د روسي پلوه بلتون غشتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ 200 متره واټن دی او دواړه لوري د استوګنې په سیمه کې پر یو بل د توغندیو ډزې کوي. بوسیرکیف زیاته کړه چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د اوکراین په ختیځ کې پر بشپړ اوربند ټینګار کوي. ارتوغرل اپاکان د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارنې د ماموریت مشر یو ځل بیا د سمدستي هر اړخیز اوربند غوښتنه کړې او تر ټولو مهمه دا ده چې د درنو وسلو د ایستلو غږ یې کړی دی. تېره ورځ او نن مو د هغو خبرو راپورونه ورکړل چې موږ یې شاهدان وو. د درنو وسلو د ایستلو پروګرام باید بشپړ شي او له هغو موچې دا وسلې استعمالی شي باید لري شي. د فبروري په میاشت کې په مینس کې د اوکراین لپاره اوربند لاسلیک شوی و. له دې تړون سره د اوکراین جګړې چې تر 6,000 ډېر کسان پکې وژل شوي دي لږ ورو شوې. بل لور ته د اوکراین سرجازم ارسین یاتسینوک 13 ورځ په کیف کې وویل یو مخې هیلې ختلې دي ځکه چې روسیه د مینسک د تړون په پلي کېدو کې پاتې راغلې ده. د اوکراین د ملي او دفاعي شورا ویاند اندری لسینکو بیا تیره ورځ څرګنده کړه چې روسیې شاوخوا زر سرتیري د اوکراین له پولیس سره نږدې ځای پر ځای کړي دي. روسیه د اوکراین پولې ته نږدې د ویدلیفکا په ځنګلونو کې د روسیې د بلګراد په سیمه کې چې 10 کیلومتره د اوکراین له سرحده لري ده ځواکونه زیات کړي. په همدې سیمه کې د روسیې 500 غروال واحدونه او 2000 پوځیان دي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو جګپړي ډیپلوماتان په جرمني کې د اوکراین پر شخړې شغیشي. د جیوو یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل ماسکو باید دا ډاډ ورکړي چې د اوکراین بحران د هوارېدو پخوا روان دی.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا افغانستان ولسمشر هند ته په درې ورځني رسمي سفر روان دی. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د یو شمېر رپورټونو له مخې افغانستان له هغې غوښتنې په شا شوی دی چې هند د درنو وسلو مرسته ورسره وکړي. دا اشرف غنی سفر په درشل کې چې په نږدې دوه اونیو کې به ترسره شي. د افغانستان لومړی میرمن په هند کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره کتلي دي او پر دوه اړخیزو اړیکو یې ورسره خبرې کړې دي. تفصیل بیا هم د احمد شیبر په رپورټ کې.
تاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اپریل تر اخره هند ته ولاړ شي او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. د هندي رسنیو په وینا د سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر د هند د نړیوالو اړیکو شورا ته وینا وکړي. د دې سفر د اجنډا په اړه تر اوسه نور معلومات نه دي خپره شوي. په هند کې د افغانستان د سفارت مرستیال اشرف حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د سفر پر اجنډا کار روان دی. ټاکل شوی دی چې دا سفر ترسره شي. تر اوسه په ابتدایي مرحله کې دی. د تنظیم چارې روانې دي. بل لور ته د ولسمشر اشرف غنی میرمنې بیبي ګل په نوي ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره 13 ورځې وکتل. د هند بهرنیو چارو وزیر وویل چې هند پر دې ویاړي چې افغانستان یې لومړی ستراتیژیک ملاتړی دی او د افغانستان امنیت او ثبات یوازې د هند نه د ټولې جنوبي آسیا لپاره مهم دی. وروسته تر دې چې اشرف غنی ولسمشر شوی دی دا به هند ته د لومړی سفر وي. د مارچ په میاشت کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هند ته په یو غیر رسمي سفر تللی و. اشرف غنی ته د هند د سفر بلنه د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر کال د جنوبي آسیا د مشرانو د غونډې پر مهال د نیپال په مرکز کټمنډو کې ورکړې وه. هند ته د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې روان دی چې راپورونه خپره شوي دي چې د افغانستان حکومت له هغې غوښتنې په شا شوی دی چې پخواني ولسمشر حامد کرزي له هند څخه د وسلو په برخه کې کړې وه. حامد کرزي له هنده د درنو وسلو غوښتنه کړې وه چې هندي چارواکو د دې وسلو د ورکړې ژمنه نه وه کړې. هندي رسنۍ وایي چې کابل د دې لپاره دا هڅې کوي چې د سولې په بهیر کې د پاکستان د حکومت مرستې راجذب کړي. اشرف غنی په تیرو څه باندې شپږو میاشتو کې چې واکمن شوی دی چین او پاکستان ته تللی دی. خدای هند ته لومړی سفر دی. هند د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته له افغانستان سره د شاوخوا 2 میلیارده ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان له لوري افغانستان ته د وسلوالو داخلي دوه پر موضوع لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت کلیوي خو د هغه هواد امنیت ګواخي، نو له بلې خو د پاکستان او افغانستان د اړیکو رغیدو لپاره پیل شوي هڅې هم زیانمنوي. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه د افغان چارواکو او څېړنکارانو په حواله وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ له عملیاتو تښتیدونکو په سلګونو وسلوالو د افغانستان مخه کړې ده. د دوی په خبره افغانستان ته داخلېدونکي دغه بهرني وسلوال د افغان طالبانو لیکو ته ورځي او د افغان ځواکونو پر وړاندې د هغوی جګړې ته زور وربخي. افغان چارواکي همداراز وایي د تیرې اونۍ په پای کې د افغانستان په شمالي ولایت بدخشان کې شوې پیښې هغه هیواد ته د بهرنیو وسلوالو د ورتګ د اغېزو ښکارندوی کوي. په یاد ولایت کې سلګونه وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو وروختل چې لږ تر لږه اتلس یې ورڅخه ووژل او لس نور یې ټپي کړل. له وژل شوو سرتیرو څخه د لسو هغو سرونه پرې کړل شول. د بدخشان د والی ویاند احمد نوید فروتن ورځپاڼې ته ویلي دا ځایي طالبان نه وو بلکې له بهره راغلي وسلوال وو چې زموږ د سرتیرو سرونه یې قلم کړل. د نوموړي په خبره په تیرو وختو کې طالبانو دغسې یو کار نه دی کړی. لیکنه وایي په داسې حال کې چې امریکا رسمن په افغانستان کې د خپلې اوږدې جګړې پای اعلان کړی، هغه هیواد ته د بهرنیو وسلوالو ورتګ دغه جګړه لا پسې ګرموي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت د هغه هیواد د امنیت ساتنې په برخه کې د افغان ځواکونو کار ستونزمن کړی دی. د پاکستان لخوا افغانستان ته د وسلوالو داخلي ده نه یوازې د افغانستان د ولسي جرګې غړو غوسه پارولې، بلکې د افغان ولسمشر اشرف غني هغه هڅې هم له ګواښ سره مخامخوي چې په ترڅ کې نوموړی غواړي پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره همکارۍ کولو ته اړ باسي. افغانان له یوې مودې راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او خپل پوځ او استخباراتو ته یې د طالبانو د ملاتړ کار سپارلی دی. کابل او هم واشنگتن له پاکستانه غوښتي چې په خپل خاوره کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي. د شمالي وزیرستان قبایل له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره خپلې هغه اندېښنې شریکې کړي چې له یاد ایجنسۍ د وسلوالو د وتلو او د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان په سرحدي سیمو کې د هغوی د ځای پر ځای کېدو له امله یې لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان اف کیمبل د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو حکومتونو ته ویلي چې په سرحدي سیمو کې د وسلوالو پر ضد خپل همکاري غښتلې کړي. د پاکستانی استخباراتو یو افسر واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دا سمه ده چې د شمالي وزیرستان د عملیاتو په نتیجه کې څه شمېر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي. د نوموړي په خبره افغان او پاکستانی چارواکو په سرحدي سیمو کې د وسلوالو پر ضد ګډه همکاري په ډراماټیکه توګه زیاته کړې ده.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوس هم اوریدونکو د افغان سندرغاړي همایون انګار په غږ د دغه نوې سندره تاسو ته اورو. د همایون ننګار سندره مو اورېده. اوس راځو بل ربور ته. د سوداګرۍ د برخې افغان او پاکستانی چارواکي وایي هڅه کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له پخوا ډېره او پیاوړې شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر په کابل کې د پاکستانی محصولاتو د نندارتون پر مهال وویل اسلام آباد هڅه کوي په هغه هیواد کې د افغان سوداګرو لپاره سهولتونه ډېر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت بیا وایي هیله لري چې د پاکستانی پلاوي له دې سفر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په ځینو برخو کې شته ستونزې تر 95% حل شي. تفصیل کابل د یوسف خان زدران پر رپورٹ کی.
په داس حال کې چې افغان سوداګرو تل په پاکستان کې د سوداګرۍ په برخه کې لخندونو شکایتونه کړي دي، پاکستانی چارواکي وایي هڅه کوي چې دا ستونزې حل او د افغانستان له لارې خپله سوداګري تر منځنۍ آسیا پورې وغځوي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی وایي په سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره افغانستان مهم رول لري او دواړه هیوادونه په لوړه کچه هڅه کوي چې تر منځ یې سوداګري اسانه او پراخه شي. ښاغلی دستګیر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستانی تولیداتو نندارتون د پرانیستو په مهال وویل د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ نوې تړون ډیر ژر عملی کیږي چې په سیمه کې به سوداګرۍ ته وده ورکړي.
په راتلونکو ورځو کې به اسانتیاوې نورې هم زیاتې شي. موږ به د پاکستان او افغانستان او تاجکستان د ترانزیت توافقنامه نهایي کړو. افغانستان او پاکستان چې د سوداګرۍ ښه ملګري دي، لومړی به سوداګرۍ منځنۍ آسیا او بیا نړۍ ته وغځوي. موږ غواړو چې له اقتصادي پلوه سره ایسو. دا کار یوازې د سوداګرۍ له لارې نه، بلکې د پانګونې، بانکي سیستم او بنسټیزو پروژو له لارې کیږي.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي کابل ته په دې سفر کې د سوداګرۍ په برخه کې د افغان سوداګرو شته ستونزې اورېدلې او ډېر ژر به په دې برخه کې جدي اقدامات وشي. د پاکستاني پلاوي د دې څرګندونو تر څنګ افغان چارواکو ویلي کابل، اسلام آباد او دوشنبه په پام کې لري چې د اپټا په نوم مشهور تړون په پټا بدل او د هغې په اساس د درې واړو هیوادونو ترمنځ سوداګري پیاوړې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي په دواړو هیوادونو کې د سوداګرۍ لپاره کافي امکانات شته او حکومتونه کوشش کوي چې له هغو په سمه توګه استفاده وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ سرپرست وزیر مزمل شینواری رسنیو ته وویل په پاکستان کې لا هم افغان سوداګر ځینې ستونزې لري او هیله لري چې د داسې سفرونو او نندارتونونو له لارې د دې ستونزو د حل پیدا کېدونکې لارې عملي شي.
دا خپل یو مثبت تغییر دی چې دوی غواړي چې هغه ارتباطات یا هغه مشکلات چې موږ لرو په هغه کې لاره د حل ورته پیدا کړو وکولی شو. کوم هغه مشکلات چې په ترانزیتي ستونزې چې موږ لرو د هغې لپاره لاره د حل پیدا کړو. موږ امیدوار یو چې تقریبا د 95% نه زیاتره مشکلات موږ ترانزیتي ستونزې چې بیا حل شي، موږ تجارتي اړیکې نورې هم بهتره شي.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې باور ده چې پاکستانی پلاوی په څرګندونو کې جدي دی او که د ستونزو د حل په لارو چارو عمل وشي د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ به د باور فضا ډیره شي. د دې اتاق چارواکي د شته ستونزو د حل کېدو غوښتنې ترڅنګ ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ پیاوړې اړیکې کولی شي د سیمې په کچه د سوداګرۍ لپاره امکانات برابر او اړیکې پیاوړې کړي.
له کابل زمون خبریال یوسف خان زدران او اوریدونکو د کلید ګروپ د چهارشنبې په ورځ هم په کابل کې د کارټونونو نندارتون پرانست. د دې ګروپ مسولینو وویل په دې کارټونونو کې د هیواد د مختلفو سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او همدارنګه امنیتي پیښو وضعیت د طنز په بڼه ښکل شوی دی. د کارټون نندارچیانو دغه هنر مهم وباله او له حکومت هیله وکړه چې د دې هنر پراختیا ته پام وکړي. تفصیل اورو د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د کلید ګروپ په دې نظر دی چې کارتونونه کولای شي چې یوه پیخه، یوه نیمګړتیا او یو ناوړه عمل په ډېرې اسانۍ او لږ وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. په همدې هدف یاد ګروپ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د خپلو خپرونو د آرشیف په لسګونو کارتونونه نندارې ته وړاندې کړل. د دې ګروپ رئیس نجیبې ایوبی آزادی راډیو ته وویل غواړي چې د کارتونونو له لارې خلک د هیواد د وروستیو کلونو پر مهمو فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او داسې نورو پیښو خبر او د دې پیښو نیمګړتیاوې ترسیم کړي.
د کلید کارتونونه چې په تیرو 13 کلونو کې د کلید په مجله کې چاپ شوي له هغو څخه مو اتیا قطعې انتخاب کړي دي. هدف دا دی چې په دې موده کې سیاست څنګه وو او نیمګړتیاوې پکښې څه وې، دا یو پیغام لري او خلکو ته مو د بیا وریادولو په خاطر وړاندې کړل.
د کلید ګروپ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې کارتونونه انتقادي بڼه لري او هدف یې په ټولنه کې د ظلم او ناخوالو او داسې نورو خپلسریو رسوا کول دي. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې یو شمېر انځورګرانو، کاریکاتورستانو او کارتونستانو د کارتون پر ژانر خبرې وکړې او ویل چې کارتونستانو په خپلو فعالیتونو کې ډېرې نیمګړتیاوې د طنزي تصویر په سبک رسوا کړي او د تېروتنو او سرغړونو عاملین یې د هغوی نیمګړتیاو ته متوجه کړي دي. دوی دا هم وویل کارتون اوس مهال په اروپایي هیوادونو کې ډېر مینوال لري، خو په افغانستان کې ورته لازم کار نه دی شوی. د دې نندارتون کتونکي چې اکثره د پوهنتونونو محصلان، د ښوونځیو زده کوونکي او ژورنالیستان وو، د کارتون له هنر سره مینه وښوده او تاکید وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دې د دې هنر پراخولو ته هڅې وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وویل چې دوی چمتو دي د دې هنر مینوالو ته د تدریس او زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي.
وزارت اطلاعات فرهنگ
کوشش میکنه. د اطلاعات او فرهنگ وزارت هڅه کوي چې په یو ډول د هنر او ژورنالیزم ټول برخو ته رسیدګي وکړي. په دې برخه کې د دې وزارت مربوط د فرهنگستان هنر مرکز فعال دی، او که هر څوک غواړي چې په دې برخه کې تدریس وکړي، مونږ چمتو یو چې اسانتیاوې ورته برابرې کړو.
د کارتون ماهرینو وویل د کارتون پر رسمولو کې له مبالغې، اغراق او غلو څخه زیات کار اخیستل کیږي، او څرنګه چې دا ژانر انتقادي بڼه لري، کله کله کارتونیست له ګواښونو سره هم مخ کیږي. کارپوهان وایي کارتون د غیر قانوني اعمالو پر ضد یوه مهمه مبارزه ده.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو، روان پسرلی په خیبر پختونخوا او همداراز قبایلی سیمو کې یو شمېر مشاعرې جوړې کړل شوې چې شاعرانو پکې د مینې او امن پر موضوعاتو شعرونه واورول. دا چې دغه ادبي غونډې د سیمې د خلکو هغو هیلو ته چې د وسوله ییز راتلونکي لپاره لري څومره تقویت رسوي، دا موضوع ما هارون باچا د چارو له پوهانو او شاعرانو سره څېړلې او دا رپورټ مې تاسو لپاره راوړی دی.
ماستر فکر شی چی او بل تا ازارون کو ہے ازارون کو
پلری او بری پختونخوا کې د پسرلنۍ او مشاعرو جوړېدو ته د یو دود پسترګا قتل کیږي. د روان کال په پسرلی کې بیا ولیدل شول چې د مشاعرو او د بی سرګرمایو د غلړۍ د پخوا پرتله یو څه تیزه شوه. د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو سربیره په قبایلی سیمو کې هم ادبي ټولنو مشاعرې جوړې کړې چې ځینې پکې ډېرې کامیابې وبدل شوې. د ملکند بټخیلې پیژندل شوی شاعر او لیکوال اکبر سیال چې د سګنی پسرلی یو شمېر مشاعرو ته بدل شوی وو، وایي د سیمې خلک د نام نه پی خوستړی کړي او غواړي په ادبي او کلتوري غونډو کې د ګډون لاره د یو سوله ییز او سوکاله راتلونکي هیلې له یو بل سره شریکې کړي.
پنځه دېرش کاله اوشو چې په یو جنګي جنون کې دا سیمه د دولت راګیر او خپل خلکو نن دغه ژوند یو طرف ته شو. تیر کال او دا کال دوانا دیس پرلی امن مشاعری ډیر زیات وسی، او په هر مشاعره کې پسونو پزرګونو خلک اشریف شول. شاید د دې وجه دای چې خلک لګیا دي د دغه وحشت او بربریت په ضد یو مزاحمت کوي. دغه مزاحمت دی په یو ډیر سوچو سپیزلی شکل کې، په ادبي شکل کې کوي. نو خلک غواړي چې ژوند ته واپس راشي.
د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په شیدو کلي کې د یوې پسرلنۍ مشاعرې جوړونکي ایمل خټک وایي د نام نه پیښو پر وړاندې د پاکستان او افغانستان حکومتونو د ګډو همکاریو اعلانونو د سیمې خلک د خپل امنیت په اړه یو څه ډاډمن کړي، او ځکه نو د نوموړي په خبره په ادبي او کلتوري سرګرمیو کې تیزوالی تر سترګو کیږي.
پاول دل بنګورو چې د پاکستان او افغانستان سیاسي او فوجي قیادت کې ده، نو هغه د یو بل په مسلو کې د دستي علي نو دې څنګه کې موږ دا ضرور غنل چې دا تر دا پندې چې ده نو دا پندې د امن پندې چې دا د خوشاله پندې شي. نو موږ په دې کې دغه مشاعره ای شو دا غي د کامیابی اندازې تر دینه نه بولې شي چې زمين د اندازو نه سیوا خلک راغلي او ډېر په مینه او شوق سره ناستو.
اکبر سیال چې په باجوړ کې د هغه ځای د یوې ادبي ټولنې په بلنه د ایجنسۍ په مرکز ښار کې جوړې یوې مشاعرې ته ورغلی و، وایي په دغه غونډه کې سلګونه خلکو ګډون وکړل او د شاعرانو د امن سندرې ډېر په مینه او شوق واورېدې.
د باجوړ دغه مشاعره د خپل علمي ادبي او سیاسي نو په نظر له اړخ ډېره زیاته غوریزه خوندوره او درنه مشاعره وه. په دې خوشحاله یم چې په سوونو خلک هلته راټول شو، شاعرانو په هغې کې ترانې او نظمونه واورول، د امن په حق کې او د جنګ په مخالفت کې. یقینا د دغه مشاعرې په شا د باجوړ د پولیټیکلی لاس پروتو، خو د دغه ځای د ادیبانو او شاعرانو د هغې زیار د هغې خولې هم پکې شاملې وې. زه وایم چې د باجوړ دغه غونډه د امن او د خوشحالۍ او د سپرلۍ وو یو تازه وږمه به ثابته شي.
د اکبر سیال او ایمل خټک دواړو په خبره په سیمه کې امن مشاعرې یوازې په پسرلي کې نه بلکې د کال په اوږدو کې په پرله پسې توګه باید جوړ کړل شي، تر څو له لارې د جنګ او نامنه په مخالفت کې د ولس غږ لا ډېر پیاوړی شي.
ما سره فکر شي چې یو بل تازارونکو هاي